اته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډېر برخه دوونه زو پروګرامونو ته ځانګړې شوی د خزر لپاره نیمنړی او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کو د قرغیزستان حکومت د طالبان نوم د تروریستي ډلو له فهرست څخه لرې کړ. د قرغیزستان بهرنیو چارو وزیر جین بیک کولوبایف پرون ویل بشکک دا اقدام د سیمه ایز ثبات د ټینګښت او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم د قرغیزستان د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د قرغیزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوم لړ خپور کړ چې تروریستي ډلې بلل شوي دي، خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل. قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وویستل. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې پالي، خو له دې سره سره تر اوسه هم د ګاونډیو او نورو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال بند خوشي شوي دي چې جرمني تیرونه یې افغانستان ته ډیپورت کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین امپرون د جرمني له خبري آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوش شول چې کورنۍ لیکلې ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي. جرمني د بشري حقوقو او د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو له کبله د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري، خو له دې سره سره د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ 28 افغانان چې د جرمني چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوي وو په یوه الوتنه کې افغانستان ته واستول. د قطر الجزیرې تلویزیون راپور ورکړ چې قطري چارواکو په دې برخه کې د طالبانو او جرمني ترمنځ منځګړیتوب کړی دی. په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د لومړی ځل دی چې له اروپا څخه په دومره لوی شمېر افغانان افغانستان ته ریپورت کیږي. د جرمني په منهایم ښار کې د یوه افغان کډوال لخوا د یوه جرمني پولیس له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو د استولو موضوع په دې هیواد کې تاوده بحثونه پارولی دي. منتقدان اندېښمن دي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ډیپورت کول ښایي د بشري حقونو د پراخو سرغړونو باعث شي. داسې مهال چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه دوه میاشتې پاتې دي، د انتخاباتو لومړۍ رای پاڼې پرون د پوستې له لارې یو شمېر رای ورکوونکو ته ولېږل شوې. دا رای پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 130 زره غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي، خو د ټول امریکا په کچه د انتخاباتو د پایل سمبولیکه نه خبروي. د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې شاوخوا 55 میلیون امریکایانو برخه اخیستې و. سګنې انتخابات چې د ولسمشر د امرستیاله کاملا هاریس او مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به ترسره شي لاله اوسې یو حساس پړاو ته رسیدلې دي. تمه ده چې دواړه کاندیدان به د سپتمبر په 10 نیټه د لومړي ځل لپاره په یو ټلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي. ازادي رادیو اوري رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګر ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وزرنوي. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه پر طالبانو همداراز غږ کړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ته اجازه ورکړي څو بیا افغانستان ته سفر وکړي. پر ریچارډ بنت طالبانو افغانستان ته په تلو بندیز لګولی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون یو شمیر هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د اگست په 28 په 4 فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د رات سرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې د نړیوالو له ګڼو نیوکو سره مخامخ شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې په دې سازمان کې د جاپان د سفیر کازویوکی یامازاکی لخوا خپره شوې ده. یامازاکی چې هیواد یې دا مهال د امنیت شورا دورې مشري کوي، د جاپان او د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون د دې شورا د 12 هیوادونو په استازیتوب ویل دي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا په دې ورستیو کې د امر بالمعروف د قانون د انفاذ لپاره ډېره اندېښنه لري. اکوادور، ګیانا، مالټا، موزمبیق، سرالیون، سویس، سلووینیا او جنوبی کوریا د امنیت شورا نور غړي دي چې په اعلامیه کې نمونه راغلي دي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیزي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلی دي. په دې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي وبپاڼه خپره شوې، راغلي چې نوي مقررات چې پر پخوانیو هغو ورزیات شوي ثابتوي چې د ښځو د شخصي ژوند پر بیلابیلو اړخونو پراخ محدودیتونه لګیدلي او هغو کسانو ته چې د محتسبینو په نوم د ښځو ورځنۍ کړوړه څاري پراخ صلاحیتونه ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې د اګست په 1 په هغه ورځ چې طالبانو دا نوی قانون اعلان کړ، امنیت شورا د دې قانون په مخالفت کې یوه اعلامیه ترتیب کړې وه، خو دا اعلامیه د روسیې او چین له مخالفت سره مخامخ شوه. امنیت شورا هغه مهال د دې دو هیوادونو نومونه نه و یاد کړي، خو غیر مستقیمه یادونه یې کړې وه چې چین او روسیه وایي دا د افغانستان کورنۍ مسئله ده. د امنیت شورا په بیگانه اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه غوښتنه شوې چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره هڅه وکړي. د امنیت شورا غړو همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له ماموریتونو پر ملاتړ هم ټینګار کړی. په اعلامیه کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ پر سفر د طالبانو د بندیز پریکړه بوګنوونکې بلل شوي او ویل شوي دي چې هغه ته باید اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته ولاړ شي څو خپل ماموریت ترسره کړي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. د اساسي چارو شنونکو د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خیر راغلاست.
جوړ په خیر.
آزاد صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه نوي قانون په وړاندې یو پریکړه لیک هم ترتیب کړی و، خو روسیا او چین ورسره مخالفت څرګند کړی و. اوس په اعلامیه باندې دغه بدل شوی دی. 13 ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو شمېر غړو لکه چې په راپور کې مو هم واورېدل دغه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. د ګډې اعلامیه او د پریکړه لیک ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ آیا ولې د امنیت شورا کې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سخت چلند په وړاندې اختلافات شته، ولې په دې اړه یو توافق نشته؟
لبد مرغه هغه ډول چې ملګري ملتونه جوړ شوي دي او څنګه چې د سازمان تعریف شوی دی، او د کوم مسؤلیتونو او په نړۍ کې د کوم ګواښونو د مخنیوي لپاره چې جوړ شوی دی، هغه په عمل کې متفاوت دی. هیوادونه په ځانګړي توګه د ملګري ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي، هغه زبرځواکي هیوادونه په نړۍ کې، هغه تل لامدې پلیټ فارم د خپلو ګټو او د بل د مخالفت لپاره د پلیټ فارم کارولای دی. چین او روسیا دوه هغه هیوادونه دي چې نه یوازې په سیمه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د نورو زبرځواکو هیوادونو لکه متحده ایالاتونو او د دې سي ائتلافیانو چې هغه د ناتو په ځواکونه کې هم د دې سره دي، د یو سره په ډیرای مسایلو کې اختلاف لري. نو یو دغه د ټولو لوی ستونزه ده چې د ملګرو ملتونو هغه منشور چې د هغه تطبیق همیشه یا د هغه پریکلیکونه یا د منشور له مخې د عملونه تل سیاسي سوي دي. دا چې روسیه او چین د دغه پریکلیک مخالفت وکړي، دا په خپل ذات کې د ملګرو ملتونو د لنومې نیولې د دې ترمنشو او د هدف مخالفت دی. هغه ځکه چې دا کورنۍ مسله نه ده. ملګري ملتونه د سازمان د دویم نړیوال جګړې دغه جوړ د هم دې د پاره د شپ نړۍ کې په هر شي دی چې هغه البته د منشور پر نه کې چې د خپل اړیر مفصل د خپل کې د ټول وړ مهمه برخه د بشر حقوقونه دی او بیا د بشر په حقوقونو کې ځانګړي فصلونه یا ځانګړي توجه چې سوي د هغه د میرمنو او د ماشومان حقوقونه ته سوي د بل په یومن رائټس کې نو هر شي چې د حقوقونه نقض کیږي هر شي چې د حقوقونه پایمال کیږي د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې البته اکسلام الوخی او خپل مسؤلیت ادا کی. نو لہذا روسی او چین د ملګری ملتونو د هدف او د نوم مخالفت کړی لري. اصلا نه یوازې د افغانستان کې د مسلې مخالفت بلکې په ټوله کې د ملګری ملتونو د دریز مخالفت کړی چې د دې افریقا سبي خبره ده سیاسي ده.
څه فکر کوئ چې د امنیت شورا دغه اعلامیه کوم تاثیر لرلی شي پر طالبانو؟ طالبان به دغه وروستی فرمان یا دغه وروستی قانون وزندوي؟
ګوري ملګری ملتونو خو له بده مرغه یو بل ستونزه ده چې ملګری ملتونه هیڅ کله د شي نافذه قوه نه لري. یعنی دا هغه سازمان نه دی چې د خپل اوامر یا خپل پریکړې هغه عملي کړي. مخکې تاسو په پښتنه کې یو بحث ده چې د پریکړې کې ویلامې ته مستو پیسته دی. په دې کې یو څه ډېر موثر ځکه دی چې ملګری ملتونو ټول ایجنسي یا بیا هغه سیمه یا هغه هیواد چې فعالیتونه کوي هغه ټول باندې اغیز کېدلی شي. اما اعلامیا دا ده چې د یو خبر ورکوي یو خپل ځخت لري ورسې چې کومج باندې تاسو د کلنه یا کار سم نه دی لګیدل یا مرنی زری خوښ نو د اعلامیه د پکلیک ته مې خبراري توپیر دی خو په ټوله کې د همدې اعلامیه هم بیل شک چې هغه څه طالبان غوښتل یې ته نن غواړي د رسمیت غوښتن د رسمیت پیژندنې غوښتنه همدارنګه د نړۍ ته تعامل غوښتنه په دې ټول تاثیر کوي او طالبان به فشار لاړی شي او په دې کې هم شک نشته چې د افغان میرمنو د سوند ته د افغان میرمنو چې کوم جبر لاندې آلته ژوند کوي لا به توجه د نړیوالو ته زیات شي. په دې کې شک نشته چې د اعلانې تاثیرات مثبت شته.
دوی هم در از لطالبان غوښتي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي. لکه څنګه چې خبري طالبان په هغه باندې بندیز لګولې ریچارډ بنټ باندې او راتلونکي دوشنبه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي او نوموړی خپل راپور هم وړاندې کوي. فکر کوي چې دغه ډول فشارونه به طالبان باندې کوم غیز ولري او هغه به د خپل پریکړه بدل کړي ریچارډ بنټ به اجازه ورکړي؟
شه ایواز د ریچارډ مثلا نه ده. طالبان خو په هر حاله چې تاسو په ګډون تاسو په شمول په ازادي رادیو په شمول په ټولو هغه ژغونو پلیټ فارمونو باندې کېداري به کاشخاص یې باندې بندیزونه لګولې دي چې هغه د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي. هغه کدر راپور په شکل وی هغه د ژغ په شکل وی هغه د تصویر په شکل وی په شکل چې وی زه فکر ځکه ډیر نه کوم چې طالبان چې تیر دی کړو کې د توقعاتن سوله یعنی هغه واکمنې ډلې په نړۍ کې هغه حکومتونه یا رسمیت لري یا نه لري مشروعیت لري یا نه لري په یو باندې د پریکړې هغه محل تاثیر کولای شي او د خپل پریکړو هغه تشاکیږي چې غوته د خپل هیواد منافع مهمي د خپل ولس منافع مهمي. طالبانو په تیر درې کلونو کې د ټول اکرنې د افغانستان د ملي منافع په ټکر کې دي د افغانستان د ولس په ضرر دي او د داشکارې چې د یو نیابتي ډلې په شکل لري چې استفاده کوي د ابزار په شکل نو زه فکر نه کوم چې یا د ریچارډ ته اجازه ورکول شي یا د خپل پریکړو پر شاس یې موږ ولې د پی درې کوم کې چې دی په نوم چې کوم مشر دی هغه ټول داسې پریکړه کړې دي چې هغه افغانستان هر ورځ کلونه نه لسیږي شاته بیا او له ټول نړۍ څخه انزوا ته بیا یې ولس صح متزرر کی د افغانستان جغرافیه متزرر کی اما د خپل همغه پریکړه ته نه واده شي دا مې ورکړي دا ورستر بل دغه په دغه پریکړه نور راځي دا معنا پریکړه وکړي چې غیر منطقي نو څنګه کوم چې د خپل دري زواوی د دې څخه داسې استفاده کیږي د پارالې ټول څه ویل دا امداچې څو وکړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو او د امریکا په ویسکانسن په هنتون کې استاد نجیب آزاد را سره.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
نو یو څوک چې په
قفس کې باندې کې د خزو الله ته رسیدای قفس کې او مرغی هم خلق باندې کې او غاګي وځي او څنګه هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونه وځي
غاګ می حرام
باندی د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او لدی عمله د افغان میرمنو اندېښنې د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
دې مسالې کې چې پیغمبر پاک و چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایې چې دې آیت د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی، آیت د اخر نه خپويږي؟
نن امدا موضوع چې روم ملکی هم وکړي قدر من ارتونکو د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بل معروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ور باندې لګیدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کاوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ور باندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي:
موږ بغیر له طالبان نه، طالبان موږ ته ووایو، موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلې یو، نه اوس ګرځو، او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځای نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ که ضرورت دي، اوس یو کورنۍ کې 10 نفره دي، 8 نفره دي، نارینه به یو نفر یې هغه بزی باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نشته، نو دا بزی باندې، نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به سي محرومې راسي او هغه له لاسه ونیسي او بیا به دا دکان ته بیایي. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي چې حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک چې حجاب نه غواړي سوي کوي هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپله په حجاب کې ژوند کوي، نه غواړي چې به حجاب وګرځي. حجاب څه شته وایي؟ موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده، ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږې؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه چې هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سه لاندې هغه کومه بې حجابي کوي، هغه خو به خامخا کوي، هغه کې نیوای سي، هغه له منځه وړای سي، هغه منې کوای سي. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپل رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل ښو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي فلحال سره روانې دي.
اغلی اسما کاکار چې د واتساپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي وایي: افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغۍ څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي، مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړل.
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت ته رسېدی، قفس کې او مرغۍ هم خلک بندي کې او غږ یې وځي، اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو مورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړی. او بل دا وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوئ. خو دا هم هغو دوی ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک، ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري، نو هغو دوی څنګه وکړي؟ دوی مخ چې همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې.
د خزو د حقونو فعال سوریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قران شریف یو آیات هم راولای، خو دا کار ځکه نشي کولای چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز پاکله چې پر خزو لګولای وایي
پرختیا چې ما واوریدل چې دا بل فرمان رئیس ته لیدل چې دا خزی باید مطلق مخې باید پټی کنه د پخوا پخوان لایک چادری یا واغوندی یا چې دا بیخی چې نقاب هم استعمال کو زموږ سترګې ښکاری. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي کنه چې موږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت دا ټول خلک مسلمانان دي او هغوی پوهیږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي او خپل حجاب سره قام کوي یا په هر شکل چې غوښتل ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند یې مخته وړلې ده کنه. هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و، هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. موږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زموږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا که چادري باندې ملاړ شي خیر، خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي کنه، دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. اتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې او کېدی شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بل خبره دا ده چې کېدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي کنه مریضګانې ډېر شوې دي، اسما ډېر شوې دي، نفسنګي ډېر شوې دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوې دي چې اول زه په خپل د تاسو ته مثال ورکوم چې زما د ټول کرونا کې ما خپل د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې هیڅ بیرون نه وتل په دې چې ما او دغه ماسک اچول زما نفس قاعده ده. لږه خاطر ډیر می کوشش کول چې بیرون لا نه شم او د ماسک یوز نه کوم، کنه استفاده نه کوم د ماسک. هغه خاطر زه پیغمه ده خويند او د مایندو له درد څخه د مریضي او څخه کېدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خويند دا مرز لري چې نشي کول خپل مخ پټ کی کنه، او دا مخ پټول چې دا کنه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کی کنه، دا زیاتی ده چې زمون خويند سره کېږي او دې فرمان سره. نغیل خاطره باید مونږه کوشش وکړو چې طالبانو د خپل پیغام ورسو چې د خپل فرمانونو کې لیک غور وکړي کنه، یو حالت رانه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي کنه، او اسلام کې ایس بدی نشته سې چې مونږ کوو کنه. د خلک چې کوي مسلمانانو کې وس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې پزړه کې او صلاحیت ولري د خپل فرمانونو صادروي.
bale په افغان مېرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسی تلای، درس ته نسی تلای، بیرون نسی تلای، اوس بل فرمان چې اته په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نه امید کیږي.
دا خو درې کاله دا ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خويندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خويندې میندې چې دلته راځي کنه، مونږ او تاسو ګورو د غربي مملکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغه سره په تماس یم، هغه بیچارهګان ټول ډیپریشن کې دي کنه، دا اوس ټول ډیپریشن کې دی. اوس چې د افغانستان هم کله کله چې چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجه نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجه نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه کنه، د پیسې د لوګې نه شکایت لري، د بیکاری نه شکایت لري. په دې چې دوی وکول شي چې د دوی مونه او د دوی ز مشکلات لک کم کی کنه، هغه ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ आवाज مخه کیږي در نو بیخی، او هغه د आवाज هم د محرم شو کنه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډیپریس او د اټامنټل عصبي ناروغیانو کې به مبتلا شي او ټول افغانستان به خاموش شي. نو د غواري چې یو خاموش شهر یا خاموش خار د افغانستان نه جوړ کې په دې چې افغانستان چې دا یو پزوس نه یي شپېته فیصد خزي دي کنه هغه دا صدا دا واس چې په حساب خاموش شي کنه بس افغانستان خاموش کیږي.
بله تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا میرمنې تشکیلې، دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې لیست طالبان بیا وخت ورسیږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي. اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي، طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد و نقیض ده کنه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلي ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي کنه، تلویزیون نه ګوري، تلویزیونونه بند دي. او دا او دوی به نه پوهیږي چې د دې غږ تمام ورځ د فیسبوک نجیږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی زړه نقیص خبرې ډېر لري چې اپار یا وی چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغه له خاطر اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دی، هغه طالبان دي. خو دوی غوښتل شو رو 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 هغه ځل چې راغلي وو دوی په خبره چې دوی نه پېدل د فتنې شروع کړم، همدا چې د نن وته په حساب ټکول شروع کړو، د خځو باندې فشارونه راوړل، د نارینه و لپاره فشارونه راوړل. خو اوس دوی پیښه چې راځه دا ځلې لکورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقو، خو خلک پوهیږي نه چې مونږ څه شي کوو. هغه له خاطر بس دا درې کالو کې د یار ورځ قیدات نازل کړ، قیدات نازل کړ، بس تر هدا د چنن زمونږ غاګ هم اوس واړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په خپله باندې دومره ډیر قیدات راوستل، دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل قانونه نسی اداره کولای، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه ونوځي، همدا علت یې د په خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره که نه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتب یې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللي دي، هیڅ وخت هم داسې یو حالت ور باندې راغلی نه دی چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناست و کنه. مونږ فکر نه کول، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناست دي که هلکان ناست دي، او مونږ هم همداسې. اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري. دوی هغې له خاطر اته وایي چې آواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکوي، د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکوو. دا شیان خو څه ناسه مطالعه لرو د حدیثو نه، د اسلام نه، هیڅ شی او ځای کې هم دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپله محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده کنه، او خپله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط یې منل او نه تفریط یې منل. که مونږ د 1400 کاله مخ تم لار شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې. هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځو ته دونه قیدات راوړي کنه. کاش کې د هر فرمان سره یو یو آیت قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیت ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه، په اسلام کې نه، په سنت کې نه، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کې، دا خود نه ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی، او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره وګورو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زه به د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تفصیل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وتاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله. نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل فاعرض عنها، نو بیرته د مخ د سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب رقاق، دا هغه د لباس او دا ډیر نری او ډیر نازک لباس، لکه موږ باید وخت کې متوجي شو کنه. نو د وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوي له چې کله چې جلې د بلوغ درجه ته ورسیږي، نو دنه مناسبه نه ده لن يصلح منها ان يرى منها، یعنی په کار نه ده چې د هغه اندام ښکار شي، الا او وی ویل چې په کار نه ده چې د هغه وجود ښکار شي مگر مخ، لاسونه او قدمونه. نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړ چې تک بهر وزي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده، فقط مخ دي ښکاری باک نه کوي، لاسونه دي ښکاری باک نه کوي، او قدمین دي ښکاری باک نه کوي. نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی موږ سره، او دغه سنت کې د دین کې غلو. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اياکم والغلو، تاسو وي ځانونه وساتئ د غلونه، په تیش غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي، افراطیت مکوي په دین کې. ولی فان من کان قات من من کان قبلکم، تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک 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 شو، هغه په څه وجبانی په خپل دین کې غلو کوله. نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایي چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي، که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي، که اوس موږ چرته دغه سی و چې اوس فتنه ډیره ده، آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوي چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي، په وخت کې به سیستمات راوځي، په وخت کې به مثال خبرې دغه الکترونیک به مخ کې ځینو الله پاک به پیغمبر لویلې وي چې کنا چرته د حالات راغله او د مملکتونه راغله او ټولنه مخې ته راغلي، به دغه وخت کې مخم پټ کی. نو چون دلته دا خبره نشته ده په دین کې غلو نشته ده، دین موږ ته واضح ده، د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دي. او ډیره په بخنه سره یو خبره بل اضافه کوم، په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم، دا حدیث سید او زما مذهب هم دادې چې خزي مخ، لاسونه او قدمین چې د عورت او په حجاب کې نه راځي. راځي
د طالبان د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویلی دي چې د خځو ټول مخ د پټي، د خځې غاګ د ناوریدل کیږي، څومره بیا افغان خځې په تکلیف کړي، لرواني اړخې دوی وځپلې وی زبرولې.
حکم د پاسه حکم، حکم د پاسه حکم، یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم، د شرم د پاسه شرم. څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس، یعنی دین خو واضح دی، قران احاديث اجماع او قياس د علما واضح دي، دو پکې څنګه د څه خبره رو بس؟ فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دو د تشریح ورکه چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی، خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو. یعنی ته د رسول الله نه مخکې رواني، ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نه مخکې رواني، ته د نور ائمه نه مخکې رواني، شیخ البانی رحمه الله نه ته مخکې رواني. یعنی دلته فقط یوازینی علت، یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشالول، د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول، د اغه د تطبیق پروسه روانه ده، او زمنن د افغانستان دغه بغیرته او دغه باشهامت قشر چې زنانه دي، د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول، او وسره څنګه برته یو بي سواده او یو بي کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي.
دوی دومره قیدات په مېرمنو باندې راولي، آیا په ځان باندې باور نه لري؟ د فتنه له مانه سره وهي، ته دغه مملکت حاکم و خو ته فتنه له منځه ایسه، ته مېرمنو باندې ولې قیدات راولي؟
اصلا دغه خبره زه ساس منم، اصلا فتنه نشته دي، دوی تشه د منځه ویسي. زه تقریبا زغپله من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم، خو د حقيقي اسلام نه خبرم، ما په حقيقي معنا سره علوم ویلې دي، حدیث مې ویلې دي، قران مې ویلې دي، اجماع د علماو نه خبرم، قياس باندې پويګم. زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم، گاونډي مملکتونو ته تلم، خلیج ملکونو ته تلم. یعنی ته یقین تاسو وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو او د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو، د دوه کوم راتګو، د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله، زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته. د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی، چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي، هغه سعودي عربستان دی. دا موږ تاسو ومنو، ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته تکړه چې ما تخصص کولو، زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غوندې سیستم د دوه مال ال تخکاره کې په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې جداد مسلمانانو مقدس خارونه دي چې د یو خاص عقیده لري کده غسه سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی ال ته موجود زم به دوه خبره منم دوه بو چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دي اصلا فتنه نه فتنه نشته دي او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای د دین تقاضا هم دا چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت توکي خو اصلا یو خبره بل کوم چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده د دوه په شان کې فتنه موجوده ده غوړي دوه د دین نه خبره دي کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته د موږ زکه د ګلمن جنازه نه کو نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ یې کو د فتنې لپاره یالته امام ابو حنیفه منی دلته امام ابو حنیفه نه منی خو دلته نه ده د دین د ځان د پاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو واجبې په نظر وکتل شي
bale دوی یو ځین فرمانونه واځ کړل بندیزونه په میرمنو باندې او په ځوانانو باندې په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویہ کوي چې یو بل خبرې دام کړی دا چې لدی ورسته دي شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نبل منزل کیږي میرمنې د نسره راټولېږي په دې خبرې وکي دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره د وخت تیرېدل لپاره د میرمنې ټولېدل د مراسم نیول کېدل دوی هغه مسنه پرېږدي
زه به دې کوم راوېم چې من هر مملکت هر ټولنه چې چرته انسانيت ژوند کوي هغه دوه حالات لري یو خپل اسلامي مقدسات دي یو فرهنګي ارزښتونه دي افغانستان هم د دین په مبره نه دی بلکې افغانستان د نور مملکتونو په سر د نور انسانيت په سر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي من هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کول نه شو په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم شو کوله نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي دغه موږ عناناتو کې دي داس موږ فرهنګ دي داس موږ کلچر دي داس موږ یو لند استلاب باندې یو ساتيره یو سبب کې چې موږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولسفاره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا چې دوی ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی د وخت لوبي چې ارته موجود وي لوبي کول نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبي سلو کې غول چې ول نه یا رسول الله زغواړم چې وي ګورم زغواړم چې دا سلو کوم نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ د کې خودو دغه ما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو ما د اصل کول و ما نه دري ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و ما له چې نه یا رسول الله ګورم و بیرته ول چې عائشه بس نه دی اصل خو دري کول چې یا رسول الله زی ګورم نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سلوکا آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې تراشه چې د هغه شان د هغه جاه د هغه جلاله به ام المؤمنین عائشه ته وچ تراشه سلوکا نو معنا دا د اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ما ته دا ویلو چې دوه ګره زمنګ دوه حالات دوه منځ وړي زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دوه ختم کړو وس دوه دمر غسته د چې زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتله بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي د یو ټولنه
که څه هم په تیر وخت پرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به تورته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده مرکه په څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به تولرو
دومره ورته وایو چې موږ د افغانستان نارینه موږ د افغانستان علما او موږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواده خلک دوی ته هم ملامت او هم خجالت یو موږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله چې ما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت یو د خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولست بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک غنو ځان د سره شریک غنو او الله له رجوع کوي او الله نه دا وغوړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې موږ ونه خلاص کړي ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک غنم او دوی ته ملامت یو دوی ته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کوم هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلوم او محروم او بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو موږ ملامت موږ خجالت بس
bale
ډیره مننه به عزت اوسېږي
دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 48 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په زینو کې زمکي یو فصل او په زینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانی ولولو. خونکې په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکو وریجو او جوار بیانوي. دا وورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې بول ولو چې د آسیا لویه وچه لکومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې لغنم ورسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار زمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتره مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکای لوی وچه څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لوی وچه یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا دریو لوی وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه هم دغه یادونه شوې ده. د آسیا لوی وچه درې لوی ټاپووز ملري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند و چین ټاپو وزمه. په دې لوی وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدی اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریف خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه، او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي سات کې مول وسل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات تمو هر کلی کوم. د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکي مکتب په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې بولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې سویت په څو برخو ویشل شوی. په نننی درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکي اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بیله د ترکیې، د بالکان، د ټاپو وزمي او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت: د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت د مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس: د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځې او جنوب ختیځې اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې پتیت او پراګندا توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونی ته طبیعي ښه شرایط برابر کړی دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
په نننی درس کې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته وګیاست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به خونکي موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا بول ولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالی عاید لړولو سره څونه مرسته کړي. په نننی درس کې خونکي موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. د افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سیکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل سوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل سوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په ستوري کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولای شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای سوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لوی وچې زیاتره کانی او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې پخپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې د توریزم او نړۍ ګرځیدنې ارزښت لري، او د دې لامل کیږي چې خلک د غور څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادریږي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومي، تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
باد غزی وی پیستی وی دا چخنا سروچ میوی وی دا مائی منی سخر بوزی وی دا شبرغان خلی بخشی وی دا سپین تو تا دا تا